سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو کې
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبد الله یانوی ځانګړي استازي له طالبانو سره د اوبو د حق په اړه خبري کړې دي عبد الله یان په یو ویډیو کې چې تازه ایرانی رسنیو خبره کړې ده افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی او د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی کتنې ته په اشاره وایي خې نتیجې ترلاسه کوي او وروسته لدې چې د خبرو بودونه څرګند شي له نتیجو څخه به خلک خبر کړي د ایران د باندنۍ چارو وزیر د ښاغلي قومی په خول ویلي له طالبانو سره یې خبرې کړې دي د ایران او طالبانو ترمنځ لفظي ناندرۍ وروسته لدې پیل شو چې په وروستیو کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سیستان بلوچستان ولایت ته د سفر پر مال طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د هلمند سیند اوبه دغه ولایت ته پرېږدي او که دا کار په یوه میاشت کې ونه کړي بیا دی گیلا نکوی لدی خبرداری ورسته ده دو خواه سره دی زواکونو ده افغانستان ده نیمروز او ده ایران ده زابل پسیمه که پا پوله که نخطی سره وکلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې او چا ویلي د سمې ستراتیژۍ نشتوالی په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مقابلې امکان کمزوری کړی دی دې ادارې پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې د درې لسیزې جګړې تر څنګ د طبیعي آفتونو د خطرونو پر کمولو د کافي پانګونې نشتوالی سبب شوی چې د سیلونو په شمول د طبیعي پیښو په وړاندې د مقاومت په برخه کې افغانان له بد وضعیت سره مخامخ واوسي په وروستیو ورځو کې د لغمان پکتیا غور او دایکندي په شمول د افغانستان په لسو ولایتونو کې سیلونه راغلل چې په نتیجه کې لږ تر لږه 14 تنه مړه او 8 تنه نور ژوبل شول په افغانستان کې پرون د پولیو یوه بله مثبته پیښه ثبت شوې ده دا په روان میلادي کال کې د ګوزانیا پولیو څلورمه پیښه ده د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي څلورمه پیښه د یو څلور کلن ماشوم ده د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې د پولیو برخې د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه د تازه پیښې په اړه وویل
دا پیښه د ننګرهار ولایت بهسود ولسوالۍ کې رامنځته شوې یو څلور کلن ماشوم
د سکال درې نورې پیښې هم په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ثبت شوي او د ایران د بشري حقونو سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړیو درېو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په ایران کې 86% ډېر کسان اعدام شوي دي دغه سازمان پرون په دې اړه په خپل راپور کې سګنی اعدامونه په ایران کې د شمېر له نظره بې ساري وبلل د ایران د بشري حقونو سازمان چې په ناروې کې دی را دی خبرداری ورکړ چې کټ نړیواله ټولنه په ایران کې د اعدامونو د زیاتېدا په وړاندې کلک غبرګون ونښي سلګونه نور انسانان به اعدام شي د دې سازمان پر اساس د سکال د جنوري له لومړۍ د مې تر پایه 308 تنه اعدام شوي چې د اکثرو تور د مخدرو موادو قاچاق بلل شوی دی خبرونه مو واوریدل کولی شئ په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د طالبانو د پوهنې وزیر ویلي په هره ولسوالۍ کې د لس دینی مدرسې جوړې شي
د کوچنیانو د مدرسو دپاره موږ پوجونه درته وو څو د مدرسې تاسو جوړوئ په ولسوالۍ کې لس مدرسې جوړې کړي په هره ولسوالۍ کې
د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګي پرته د نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی دی د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په پاکستان کې ترهګریز بریدونه 3% زیات شوي دي د افغانستان او د سریلانکا د کرکټ د لوبو د پایل په ارتباط هم رپورټ لرو افغان کپتان حشمت الله شهیدی وایي
تیر ځل هم موږ سریلانکا هېواد ته راغلي او دلته موږ 3-5 لوبې ترسره کړلې چې یو ډېر ښه سیریز موږ ترسره کړی او دې ځل هم انشاءالله زه په خپلې لوبډلې باوري یم چې ډېرې ښې به لوبې به نندارې ته وړاندې کړو او انشاءالله لوبډله هم پوره چمتو او آماده ده
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته په افغانستان کې د دینی مدرسو د شمیر د زیاتولو د هڅو په دوام د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر وایي په هر ولسوالۍ کې د لس دینی مدرسې جوړې شي خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت او د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته دوام ورکړی تفصیل د اسمت ساروان په ریپورټ کې
په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بندېدو 1600 ورځې پوره شوې. په همدې منځ کې د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست وایي چې په هره ولسوالۍ کې 10 نورې دینی مدرسې جوړوي. مولوی حبیب آغا دا خبره په نورستان کې وکړه.
د کوچنیانو د مدرسو دپاره موږ کوډونه درکوو. څوک مدرسې تاسو جوړوئ په ولسوالۍ کې 10 مدرسې جوړې کړي په هره ولسوالۍ کې.
د حبیب آغا د وینا یوه برخه پرون په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. تر دې وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي و چې په هر ولایت کې یوه لویه جهادي مدرسه جوړوي. په پنجشیر کې د طالبانو یوه چارواکي کابو دوې اونۍ وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې په انابې ولسوالۍ کې به ژر یوه لویه مدرسه چې زر تنه طالبان به پکې زده کړه کوي جوړه شي. د پنجشیر په بازارک کې د طالبانو د اسلامي زده کړو د ادارې آمر مولوي مطیع الله جواد ونه ویل چې د دې مدرسې په جوړولو به څومره لګښت وشي، خو یادونه یې وکړه چې د هغې بودیجه به حکومت ورکړي. په افغانستان کې د دینی مدرسو د زیاتولو په اړه د طالبانو د پلان په تړاو د اسلامي چارو متخصص او څېړونکی محمد محق بل ډول نظر لري.
په یوه ټولنه کې د دینی مدرسو تر اندازې ډېروالی بحران زیږوي. موږ یوازې دینی مدرسو ته اړتیا نه لرو. که هرې څانګې یا هرې تخصصي برخې ته تر هغه څه چې په ټولنه کې ورته اړتیا لري زیات پام او پانګونه ورباندې وسي او ډېر کسان ورڅخه فارغ سي چې د کار په بازار کې د جذبېدو امکان یې نه وي او اړتیا ورته نه وي، دا پخپله یو بحران دی.
د تیر کال په سرطان میاشت کې په یوه راپور کې ویل شوي و چې طالبانو په ار کې د پخواني ولسمشر د ځانګړو ساتونکو ځای په دینی مدرسې بدل کړی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت په داسې حال کې په ولایتونو کې د مدرسو د ډېرولو خبره کوي چې له شپږم ټولګي پورته نجونې د طالبانو له واک ته رسېدو راوروسته له زده کړو بې برخې شوي دي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو او د ورکو شوو عزیزانو قدرمنو دوستانو سلامونه او ښې هیلې مې ومني. ستاسو د پوره روغتیا او آرام خاطر په هیله د نن ورځې دا خبرونه تاسو ته زه ته روشن وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، سره لدی چې زموږ سره ستاسو د اړیک شرایط اوس یو څه سخت شوی دی، یعنی هغه اسانچاوي چې په خوامو د پیغام ثبتولو او د هغه د رالیږلو په برخه کې لرلې اوس یې شای ونه لري. خو بیا هم هر اونۍ ستاسو له خوا موږ ته یو شمېر نوي پیغامونه په تیره بیا د هغو ګرانو اوریدونکو لخوا چې خپل ځینې دوستان او عزیزان لټوي رسیږي. باید وایم چې په دې وروستیو ورځو کې د پیدا شویو کسانو په باب ستاسو لخوا پیغامونه ډېر نه رارسیږي، خو موږ یو څه هغه محدود پیغامونه چې زموږ ګران اوریدونکي په هغه کې د ځینو پیدا شویو کسانو په باب معلومات راکوي د هغوی د رالېږونکو د غوښتنې په اساس په تکرار سره ورته خبروو، تر څو که خدای وکړي چې د پیدا شویو کسانو خپلوان پیدا شي. نو په همدې هیله رابس لومړی به د همدې پیدا شویو عزیزانو څو پیغامونه خبرو کړو.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو د ورکو شویو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاسو سره تماس نیولی. غواړم په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ورکړم چې د شاو خالص کالو رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخ يم، کله هم وای د لوګر او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل يم، خو د ټیک سیمه چاته نشي. محمدین د لسکالو رئیس د لیپ د لارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان ورور که د محمدین په اړه معلومات غواړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واټساپ هم لري 0022 41 1. شمیره ځل بیا تکراروم 0022 41 1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونې ټول مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شوم د ولحکم ارخیل هغم به د ننګرهار ولایت ته. زه راځم مونږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د دیارلس کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي او د چپ لاس دا یوه ګوته یې هم کږه ده. نو که د هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالا شمېره وایم: 0 8 8 4 5 0 3 3 5. واټساپ هم پېشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا هم وایم: واټساپ پېشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم: 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم: 0 9 0 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا پاله شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه که د چا په کاري ورته یې ورلېږم: 0 8 8 4 5 0 0 3 3 5. له تا څخه او د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
خو د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاذ خبر درنش، هیله کېږي چې قدرت الله نامی کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسېدونکی دی، نو د کوچنوالي څخه نادرکه سوی دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښت هیله کېږي چې دا اعلان ته وسپارې سې تر څو کورنۍ خبر سي، او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي: 0 8 8 1 5 9 5. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي، ان شاء الله نو دا کس به تر خپلې کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ستاسو کومرک عزیز یا دوست هم په دې پیدا سوو کسانو کې وي، اوس به هم راسو د هغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه به په ګډه سره واورو چې په خپلو رکوسو خپلوانو او عزیزانو پسې ګرځي.
سلامونه روشن سه محترم، تا ته هغه خواږه چې ازادۍ راډیو ته غوږ ټولو ته خاص سلام، همدغه وخت په خیر. ګلګنوال در سره حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه یم. روشن سه محترم، دلته زموږ یو تن د تره زوی ضیالحق د پلار نوم یې امیر محمد دی. تېرو څلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري، ذهني توازن یې ګډ وډ و، د واده په شپه ندرکه شوی دی. سپین جامې او تور واسکټ یې پرته نو د یادونې وړ ده. دغه لاس باندې خلکوفي هم ده، که هر چاته په دې اړه باندې معلومات دي، د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکه سي. اتصالات شمېرو وایم: 0 8 9 9 3 2 2. یعنی 0 8 0 9 9 3 2. شمېره یو ځل بیا وایم: 0 8 9 0 9 3 2. بلا اتصالات شمېره وایم: 0 9 5 3 2 1. یعنی 0 3 0 5 0 3 3 8 نو پدیلا چار چا ته معلومات وی هم دغه شمیرو د مختره اون سی واتس اپ شمیر هم وایم
مننه.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو مینوالو ته. نور الله هجران مل کابل. زمونږ یو د تر زوی چې دی دا څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی، تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرشو کلو عمر لري. نوم یې نواب دی، د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. هر چاته په دې اړه معلومات یې پیدا کړی ورسره یې صداره کې لري، په دې شماره موږ ته زنګ ووایه. شماره ورته وایي ماری با شماره د واټسپ هم پې په حال 0 4 15 3 یعنی 0 1 1 4 1 15 3. بلا اتصال شمارا دا 0 5 0 8 0 8 9 4. یعنی 0 8 1 1 4 9. په دې هیله چې پیغام نشه شي. باقي تاسو ښه پروګرام ښه وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی، د اخونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15-16 کاله کېږي. زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د تلیفون نمبر 0 5 0 4 2 1 2 15 8 1. دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 8 5 9 15 15 4 1 8. دغه زما د ټلیفون نمبر دی. او ایله خلک دي ایله رنګونه نه وایي، شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي. انشاءالله خپل در طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله. خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو څنګه یاست؟ زه حمزه لغونی مې لغمان له خاصه کې څه خبرې نه لري که څه وایي. الهام فنون دا څنګه راته معلومه کې نو ته ورو په لازم یو شي چې تر او اته چې تر حاجانه ها شکایت یو اته یعنی چې تر وایا اتیا نه وی شپه راځه په دې چې له سپېره باندې تر کې وځو په ما.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو ته. زموږ یو ځوان سوی دی د صدام په نامه دی، د پلار نوم یې دوست محمد دی، مساکله د ولسوالۍ څخه ورک سوی دی. تقریبا 15 کاله عمر لري او د ورکې چې دی ورک سوی دی 8 میاشتې کېږي. موږ یې په اړه کوم نور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووایي. د بي سیم شماره ده 0 8 0 5 8 2 2 5. یو ځلی بیا درته اعلانوم، 0508 05 8 2 2 5. دا پندسی شماره ده. او بل شماره درته اعلانوم 0208 20 08 04 3 8. یو ځلی بیا 0208 20 08 04 3 8. هر وخت چې په اړه معلومات لري مشتري په دغه شمېره زنګ ووهي. الله په امان.
آزادی ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما احمدین د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ د جنواری د کلي څخه ما اسکم. ما یو ملګری دی په نامه د محمد دین تاجی عثمان زی دی، د محمد امان، محمد رسول، نظام الدین، ملک دین او تاجی دین ورور دی. د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې وه، مخکې د کور څخه وتلی دی په دې مقصد چې زه ځم دوبۍ ته یا عربستان ته. نو که چیرې یا دیز ما غږ اوري یا بل ورور د په باره کې معلومات لري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره باندې تماس ونیس. 0 2 8 5 3 0 2 3. دا یې څاله شماره ده. او بله شماره ده 0 5 0 3 0 2. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم، زه عبید الله ارمنی د بلوچستان کوټه جنوبی پښتونخوا خانوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورک شوی عزیز چې د ډېر وخت تصورک دی، د نو لوس کال سره کورونا درک دی، د جمعه خان اکا زوی دی، د غنی جان په نامه ده. نو دا غنی جان ورور که خپل زما آواز اوري یا بل مسلمان ورور، د غنی جان په اکړه معلومات لري ولې تی باور وکړي ملګرو چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات پسې خفه دي چې دی دا لس کاله نه کاله لس کاله اوسو دی د کورونا درکه دی. نو که هر مسلمان ورور ته د غنی جان په اکړه معلومات کړي یا غنی جان ته په خپل زما آواز اوري، نو موږ ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي، نو موږ به ډېر زیات شکریا ادا کوو. زما نمبر در شیم 0 3 4 8 10 10. نمبر یو ځل بیا تکراروم 0 3 1 8 0 1 00 1. دا زما د تلیفون شمېره ده. ازادي رادیو زنده باد. پیغام د نشریدو پیله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما ولای عبدالملک ته هلمند د ولایت کجکی د ولسوالۍ د نانخیلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 5 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی، په بل نامه نانوک دی، او دا یې نقشه ده چې ډنګر او غنمرنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله درزا د پاره دي، و موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. دا شمېره ده زما 0 4 9 2 2 1 1. بیا هم درته وایم 0 4 9 2 2 1. والسلام باحترام.
نزدې راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما دا کازو چې شکیولانه میږي د نایزت الله زوی د پنجل مسجد زابل ولایت ته تفرد ولسوالۍ د راګې د کلی اوسیدونکو دي. عمر یې 28 کاله دی. په قدیمانه او پرنګ غنمرنګ لهجه یې 30 ده. د مدرسې طالب دی. یو کال کېږي چې خپل کور ځخه نه درک دی. نو که هر مسلمان ورور هغه ته په انسان په داخل کې او بهر کې چې زموږ غږ اوري، کچاري دلوي یا په دې اړه معلومات لري، د الله د رضا لپاره د پلانې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 8 9 10 4 9 5 1 0 0 8 2 2 2 3 0 8 2 8 0 9. او زموږ د واټساپ شمېره ده 0 8 9 10 4 9 5 1 0.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو کازوی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې دا درکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري، نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې پر دغه شمیره اړیکه ونیسي: 0 اویا 1 9 0 8. خدای مل سه وسلام.
السلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادي راډیو د اوسو برنامې ټولو اوریدونکو ته سلامونه. اله د کیسه یاست جان فریادی یم، د هلمند د پیغام پرېږدم. زموږ یو ګران دوست هغه محمد نومیږي، د محمود الله کازوی دی. یو کال مخکې له خپل کور نه درکه سوی دی. هر چاته کې په هره معلومات یې د خپل ژغ اوري. زما سره په دغه ټلیفون شمېره اړیکې ونیسي. په ټلیفون شمېره ده 0 1 0 8 2 3 4 8 4. یو بل شمېره باندې 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. شمېرې سره بیا تکراروم: 0 1 0 8 9 2 3 4 8 4. 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. سلام شمېره ده 0 1 0 8 8 9 1. یعنی 0 1 8 4 2 8 2 9 1.
السلام علیکم، زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعې د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کوره څخه نادرکه ده. نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور سي او د دغه ورکې معلومات چاته وسي، نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې 0 1 0 8 5 0 2 5 5. نو دا پیغام که چیرې څه زر خپور سي ډېره مهرباني به وي. د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سے محترم تا تو آزادی ٹول خگو تے یو خاص سلام ممدا وحمو بھائیں روشن سے وہ پیغام دا سر پریدم ورکشیوی عزیزان کی محمد اللہ سحر ننگرار ولد دا کامی والا سوالی نمی دا سر تماس نیولے روشن سے محترم زما ترزوی حمزای ولد دل محمد ترسو ونی ترمخ کی کابل تا پر لا ورکشیوی چې هر چاته معلوماتي د همدردی د مهې د منګ سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي: 0 1 0 3 5 5. بل شماره اتصالات هم 0 1 5 0 9 3. روشن سے محترم تاسو نم دا ہله دا چې تاسو زمونږ دا هغه بار بار نشر کی او چار چا پیدا کاږي ته مونږ ته په هم ورکولې. روشن سے تاسو نه ډیره مننه چې مونږ ته مو د دې خبرونه په لار وغه کړی. خو وخت
لامونه روشن صاحب، تا ته د ورکسو اجزانو پروګرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوي دوستان له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. زه نبی الله زابلی د زابل لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین ډیر کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې ماشومان مور او پلار ورته د انتظار شېبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري، مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابلی سره دې په همدې دوه شمېرو اړیکه ونیسي تر څو د معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د ټلیفون شمېره د افغان بیسین 0 1 0 8 0 5 0 5 0. تکرار: 0 1 0 8 0 5 0 5 0. او اتصالات سی واتساپ هم په کیشته دی 0 8 5 0 5 0 8 1 0 8. تکرار: 0 1 8 0 5 0 8 پنځه یو اته شپږ نبی الله زابلی د بارګدین زابلی په لټه.
د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه زه د ولایت کابل نه نوم مې احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمېره زنګ ماته ووهي، صفر او صفر درې وارې پنځه بیا دوه پنځه بیا اووه شپږ. دا زما نمبر دی، شماره بیا وایم صفر اویا پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږ اویا. دا زما نمبر دی. نو کار چا لیدلی کور په کابل ولایت کې دی، تیز شماره ته زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاغ گل دلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی ته روشن صاحب ته سلام. د آزادی رادیو ته کی به ټول ته زما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د اما زوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی، سپاره معلومات نه لري، د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري، زمر سره په دغه نمبر باندې معلومات وکي. صفر و اته څلور و څلور یو و پنځه یو. شمیره زل بیا تکراروم، صفر و اته څلور و څلور یو و پنځه یو. واټساپ هم پر پاله دی، ساده رنګ د پارم ده. سید ورور علامه وساته قلم مل. السلام علیکم.
زه غرنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ دی کوڅه په پنځه علاقې دی ملي دی چې اوسېدم. کایم ما یو هلک ورک د دیار له څو څخه څو کډو کوي. اختر محمد نیمیږي، نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم دی په دغه اسمانه ته دی حال ور صفر و و و صفر درې واري نه نه درې و دغه اسمانه.
گران اوریدونکو، ستاسو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د هر څه ژر پیدا کېدو په هیله د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم له لارې او یا هم د واتس اپ له لارې موږ ته راولېږئ. موږ یې هرو مرو درته خبرو. تر راتلونکي خبرونې پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو په خدمت کې یو، تاسو ته سوکاله ژوند او بشپړ روغتیا غواړم. د خدای په امان مختمو ګلن.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00420221211415.
د ازادي میلمه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له میلمه سره نن زه اسمت چاروانیم. زموږ د ځانګړې میلمه لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواری دی. په زلونو یې د استوګنې ځای بدل کړی خو نن سبا په لندن کې اوسي. له ده مې وغوښتل چې په پیل کې راته ووایي چې کوچنوالی چیرې تیره کړی او چیرې زیږېدلی دی.
زه خو په خپل ولسوالۍ په خپل کلي کې په اس کمینه دولت خېلو کې زیږیدلای ما، او کله چې د مکتب شوای ما د خوندي ترتلو نو په هغه وخت کې لا دا غینه د مخه، یعنی زه به څلور کلم پنځه کلم به وم چې خار ترا کډو شو جلال آباد ته. بیا په خار کې چې نو کلنو ما خوندي ته لاړم، او د میا عمر لومړنی خوندي مې ولسته، بیا مې میخانیکی لیسه ولسته.
د لمرنی شوانځي وختونه په یاد دي. لډیر خلکو خپل امغه دي ابتدایي شوانځي وختونه یې دي. تاسو په یاد دي کوم معلم مو په یاد دي، ام سفیان مو په یاد دي؟
تمام لمرنی کالونه خو می هغه د جګو هغه د پوانتونی دورونه مخ په یاد دي. زه فکر کوم دا دغه به عمومي او مرکزی خاصیت د انسانانو چې د کوچنیوالي یادونه ډیر پاتې کیږي. نو یاد نو ما خون کی مم پیادی، یو زمنګ همیشه کله چې ورسره مخامخ شم ورته یادوم دلته استاد شاه سوار سنگروال سرمعلم هم تیر شوی دی او مدیر د لیسیم هم تیر شوی دی نو ام سیمپیان هم طبعا سته دی او په یاد مدی ځینې نورې دنیا ته خواره سوي دي ځانې افغانستان کې دي.
سلیمان صاحب تاسو ویل چې میخانیکي لیسه مو ولوسته څنګه وشو چې دې خواته مخه کوي؟ ستاسو خپله خوښه وه که دې کورنۍ خوښه وه چې میخانیکي لیسه ولولئ او څه مو ولوستل څه مو پکې زده کړل؟
دا په زړه پورې پوښتنه ده او ماته یو بد احساس راکوي اوس یم چې راغلیم ځکه دا انتخاب البته د دې انګیزه ساده وه. هغه وخت کې داسې تصور کېده چې په کانکور کې کامیاب شي خو هغه دی بیا سړی پوهنتون لوستل چې پوهنتون فارغانو ته کار چانس و د ماموریت ورکول کېده. اما د دولسم پاسانو دپاره د ماموریت چانس ډېر کم و نو ما په دغه حساب باندې دغې لیسې ته لاړم او بل په دغه لیسه کې د غرمې ډوډۍ م ورکوله خو انګېزو دې لیسې ته اړویست لاړم منته دا زما یو خراب انتخاب و او ځکه چې کوم مضامین مې باندې چې دا لیسه ولاړه وه هغه مضامین البته زه په هغو کې ډېر ناتوان وم. د هغې اساسات ریاضي وه فضل فزیک و اندرسه وه تخنیکي رسم و او دا هغه مضامین وو چې زما د ابتدا نه ورسره نه وه جوړه. اگر که زه په خپل ښوونځي کې تر شپږم سیمپم پورې اول نمره وم تر اتم سیمپم پورې هم اول نمره وم خو دلته به په ما باندې ډېر زیات فشار به ما په ځان راوسته چې زه څلورم او پنځم نمرې ته لاړم. هغه نمرې مهمې نه دي خو هغه په ما باندې هغه مضامین ډېر درانه تمامېده او ما نه شو لوستی. نو بیا د هغې نه بل انتخاب چې وو هغه هم په ما باندې بیا تحمیل شو بیا هغه د نظامی تحصیلات چې زه بیا شوروي اتحاد ته لاړم هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و. هغه هم د شرایطو محصول و چون په افغانستان کې جنګ و جګړه وه اولته داسې یو شرایط و چې دولسم نه فارغ شوې د کانکور ته به اجازه نه درکول کېده عسکری ته به جلبولي. نو زه له دې ویرې اگر که زه عسکرم شوم خو له دې چې د عسکری نه خلاص شم او عسکری به هم دوامداره وه هغه د دوو کالو په ځای به بیا څلور کالو ته شوم نو د هغې چې دا د عسکری اوږده نه شي او د دې او داسې یو تصور را سره و چې بېرته راګرځم په افغانستان کې به آرامي نو بیا همدا نظامي تحصیلات ما غوره کړل هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و.
نو بیا تاسو پخوانی شوروي اتحاد ته لاړې او نظامي زده کړې مو په څه برخه کې وکړې څومره مو وکړې؟
هو نظامي برخه کې ما زده کړې وکړې عالي تحصیلات د ماستری مې واخیسته په پیداګوژۍ کې عسکري پیداګوژۍ کې نو هلته ما تاکتیک او نظامي زده کړې د سیاسي زده کړو سره څنګ په څنګ ولوستې په دغه پوهنتون چې وو هغه پوځي سیاسي پوهنتون.
تاسې زه او شاید ډېر نور خلک د یوه لیکوال په ایس وپېژني تر دې چې یو پوځي زه په خپله د اول وار لپاره دا له تاسې اورمه چې تاسې نظامي زده کړې هم کړې دي لیکوالۍ ته مو کله مخه کړه؟
هو لیکوالۍ خو زه په شپږم ټولګي کې وم چې یو شعري کارغه راته پیدا شوه د شعر سره د شعر توان مې ځان کې ولیده. نو له شپږم سیم نه وروسته زه د ادبیاتو دنیا ته راغلم او شپږم سیم کې وم چې ما لومړنی شعر ولیکه د پسرلي ته ډالۍ سوه و پسرلی پکې منعقد سوه و بیا هغه شعر ما ولیکه زما یو استاد و سید محمد طاهر بینا نومېده هغه بیا راته تاثیر کړ هغه شعر په نګرال ورځپاڼه کې چاپ هم شو. بیا د هغې نه وروسته نو ما په هغه وخت یو ژانر و په ادبي ټوټو په نام باندې هغه به ما لیکلي او شعرونه نو له هغه وخت نه چې ما د ادبیاتو سره ملګرتیا سوه بیا وروسته ډرامه لیکلو سره توان هم را کې پیدا شو نو ام می ادبیات خراتله او ام د تیاتر او د سینما دنیا ما ز په یولسم سیم کې اومه چې ما اتا رادیو داستان ولیک پر لپسی او د رادیو افغانستان نه خبرم شو غچ اور په نامه معنی نو هغه ما بیا خاطره مو
طبعا تاسو ادبیات ته لشر شروع کړی ده خو وس لنډی کیسې ډیری لیکي لنډی کیسې مو کله پایل کړې
او شعرونه نو ما زما د شعر لیکلو دوره ډیره لنډه وا او یو هغه چې ما د توان ته ځان کې نه لیدل چې یو ښه شاعر درسم نو ما شعر پرې خو دا وخت او بیا ما کیسه لیکلو ته مخه کړه کیسې نو ما لیکلې دي په ما دولسم سیم نه چې بیا خلاص فارغ شوی ما کیسې مې لیکلي شعر مې نه دی لیکلی او بیا نو کیسې مې لیکلي خو بیا وقفه پکې راغله البته هغه لومړنۍ کیسې به هماغسې ابتدایي وي هغسې پخي به نه وي خو ډېرې محدودې وي بیا چې زه لوړو تحصیلاتو ته راغلم هم کیسې مې ونه سو لیکلی دا هېڅ شی مې ونه سو لیکلی غیر له خپلو زده کړو نه نو بیا چې بیرته وګرځېدم د لوړو تحصیلاتو نه وروسته افغانستان کې بیا افغانستان کې ما هم کیسې لیکلې هم د روسي ادبیاتو نه ژباړې کولې البته دغې اقتصادي انګیزه لرو ده ما یعنی ادبي آثار دومره ونه ژباړل لکه معلوماتي آثار او نور هنري آثار چې په ژباړو باندې مې ډېر وخت و کله کله به د تلویزیون دپاره ډېرې محدودې لنډې ډرامې ما لیکلې دي او د ځینو خپرونو دپاره به ما ځینې ترجمه یې کولې
تاسو وویل چې پوځي زده کړې مو هم دې لپاره کولې چې لاسکری ځان خلاص کړي نو په شوروي اتحاد کې چې مو کله زده کړې پای ته ورسولې بیا چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدی تشویش در سره نه و چې بیا ممکن جنگ ته واستولی شي
تشویش خو بیخی را سره و خو ما در توی زمان تصور داو چه پینزه کال روز تا خو با ممکن دلتا باور ما داو چه دلتا با سول را زی نو بیر تا چه لارم جنگ لا بیر سوه و
توت سوه
و توت سوه و نو آلتم بیا ما لخمر غا دیر آتا وکره زی دیرو سختو زایونو تا ورکم خاندار تا زا ورکم خو زلا نرما زنا نرما و بیا دری تلور میاشتی میاد تا وکڑا چه پا کابل کی پاتشما نو زبیا پا کابل کی لخم رغا یا پوانتون جوڑ سو پاوزی سیاسی پوانتون پاگه کی مقرر سو ما آل تا دوی پا تشکیل کی یا مجلل رو دا داغه مجلل مسئول مدیر سو اگر که اغا مجلل بیا اغا پوانتونم کله چې روسان راووتل افغانتونم بیرته لاغوا شو او کله چې دا سیستم د کمونیزم مخ په ختمېدو نو ځینې تشکیلات د افغانستان د پوځ نه ووتل نو دا افغانتون لاغوا شو بیا زه لاړم یو تعلیمي غونډ ته بیا له هغې نه راغلم د یوه اکاډمۍ وه تخنیکي اکاډمۍ وه په دفاع وزارت په تشکیلاتو کې بیا هلته ښوونکی شم وروستۍ وظیفه مې هلته وه نو لخه مرغه د جبهې ته لاړم او په جګړه کې ښکیل نشوم خمر
یعنی لبرنۍ رسمي دنده مو په هغه پوهنتون کې د مجلې مدیریت و
بله بله بله
او مجله څومره خبره سو څو غنې خبره شو او څه ډول مطالب یې درلودل
مجله خبره کېده چې داسې حالات ډراماتیک راتلل ارڅ بیا د پوانتون به کیدا لاغو پوانتون مودم ډیر لاندا و یو نیم کال هغه ته پاره خو تیارې نه وی بس هغه ونه شو بیا هغه مجله انداز پات
سولمل صاحب تاسو د حالات له ګډوډې دو خرابې دو سره له وطن مهاجر شوي او څومره چې زه په یې جما تاسو په بیلابیلو هیوادونو کې اوسېدلی یاس لومړی چیرې لاړې او حالت مو څه وکړل
لومړی لاړم په خبر ته پښتون خیبر پښتونخوا ته هلته یوه اداره وه د افغانستان د د آزاد لیکوالو د افغانستان د آزاد لیکوالو ټولنې په نامه یو اداره وه، او هغې یوه اونیزه لرو ده په نوم د وفا هلته په کار وګمارل شوم. دا په اول کې د هغوی داسې فریلانس خبرې ال شوم، وروسته بیا دایمي دنده مې هلته اشغال کړه، او دې تر څنګ ما هلته یو د بی بی سي یو اداره وه سوپر اوپرا په نوم د نوي کور نوي ژوند مدیریت کوله. هغه سوپر اوپرا کې نوی کور نوی ژوند پروگرام کې هم زه ما برخه واخیسته، د هغې برخه هم شومه. هلته مې په دې ډرامه کې د تمثیل کاوه، لوبغاړي پاس منې، هلته مې هم دنده اجرا کوله.
څومره وخت په پېښور کې وی او بیا له هغه ځای نه اروپا ته لاړې که څنګه؟
او پېښور کې درې کاله وم، او په 1950 په اواخرو کې بیا اروپا ته راغلم او په سلواکی وم.
په سلواکی مو څومره وخت تیر کو او څه مو کول؟
په سلواکی نو تقریبا داسې ونیسه 12 کاله مو سلواکی تیر کړي، او سلواکی مې آزاد تجارت کاوه.
سلواکیا ته څنګه ولاړې او بیا مو سلواکی ژبه هم زده کړه او که څنګه؟
نو زه خو اصلا انګری ته راغلم په یو بلنلیک له مخې، هلته یو درې میاشتې وم، بیا نو د انګری نه بیا سلواک ته په تورو لارو راواوختم، او بیا مې هلته پاتې شوم، هلته اقامه راکړه، بس هلته مې بس کار او ژوند پیل کړ په برتسلاوا کې.
تاسو اوس په لندن کې اوسئ، د ځکه مې په پیل کې وویل چې ستاسو د مهاجرت ژوند ډېر اوږد دی، بېلابېلو هېوادونو ته تللي یاست، لندن ته ولې ولاړئ؟
لندن ته څو دلیل و، یو خو زه له مېرمنې سره وم، مېرمن مې افغانه وه، په خپله په سلوا کې زیاتره افغانان چې وو هغه محصلینو چې فارغ شوي وو، او بیا وروسته په افغانستان کې د جګړې لوجې بیرته نه وستانه شوي، او لویې برخې هلته له سلواکو مېرمنو سره ودونه کړي وو. هلته افغاني کورنۍ نه وي، او زما مېرمن یو ډول د پردیتوب احساس کاوه هلته. نو دلته لندن کې په خپلوان هم ډېر وو، نږدې خپلوان نه تر لرو خپلوانو او دوستانو تر څنګ یو ځای، دلته د افغانانو لوی شمېرې موجودیت موږ دلته اړو ایستو چې راشو.
سلیمان صاحب، څومره چې زه خبر یم، تاسې چې له کله په لندن کې اوسئ لیکوالۍ ته مو زیاته توجه کړې ده، په سلواکیا کې هم همداسې وو او که نه هلته موقع نه درکوله؟
سلواکیا کې که روغتیا درته ووایم و توجه مې په دې وروستیو کلونو کې ورته راواوخته، کله چې دیخوا دغه د لندن ته د راتګ په درشل کې په دغو کلمو کې هلته ډېره موده، یعنې تقریبا داسې ونیسه چې 8-9 کاله ما هلته لیکنې نه کولې. خو یوه بله خبره وه چې ما د نورو ادبي فعالیتونو سره ملګری وم، او زه فکر کوم چې په جرمني کې او په هالند کې چې څه فرهنګي ټولنې وي د دوی سره متداومه ما رابطه لرو ده، او د دوی په هر ډول ناستو کې زه فعال پاتې شوم، نه یوازې تش ورغلی مګر او عملی برخه مې اخیستې، ډیرو سره مې مرستې کړې دي. نو خو خپله لیکنې مې روغتیا خبره ده چې کله چې لندن ته راغلم دغه د لیکنو سلسله مې دلته له سره پیل کړو، دوامدار لیکنې کوم دلته. دا روغتیا ده چې
د خپلو آثارو په اړه راته وایست.
د آثارو په باب نو ما تر اوسه 9 داستاني ټولګې خپرې کړې دي، او په درېو مجموع همدا اوس کار کوم. دا مجمع درې ځکه دي چې ځینې ځانګړي ټولګې لرم، یو د ځانګړو نه د ښځو مورد کې ده، یو مجموعه لرم په نوم د رنزوري لی بل مجبور ټولګه ده چې اغزن پالنګ نومیږي. دا ځلې په دې باندې کار کوم، دا درېمه مجموعه باندې اوس کار کوم چې ناګا ټولې کیسې د افغان ښځې هیلې او دردونه او امیدونه او ستونزې منعکس کړي. نو بله مجموعه چې دا هغه په موسیقۍ باندې ځانګړې کیسې دي، او بله مجموعه چې دا ځینې متفرق کیسې دي، هغې سره هم ځینې نور کیسې او ځای کوم. نو په درېو مجموعو باندې همدا اوس کار کوم داستانونو.
څنګه تاسو توانېدلی یاست چې تقریبا په عین موضوع باندې، مثلا تاسو موسیقي یادوي، دومره کیسې لیکي چې هغه یو ټولګه شي؟
نو موسیقي ما د پاره اصلا نه پوهېږم. زه موسیقي ته له یو بلې دریڅې ګورم. هغه دا ده چې دغه یو ټاپیک دی چې اصلا صحیح بحث نه دی شوی. او موسیقي به معرفي شوي د موسیقي هنر، یا په افغانستان کې د موسیقي د ودې.
سلامل صاحب، لکه زما منظور دا دی چې اوس که یو څوک په موسیقي باندې کتاب لیکي یا څېړنه کوي، نو هغه یو بحث دی، نور ټول تمرکز به په هغه موضوع. لیکن کله چې څوک داستاني ادبیات لیکي، هغه بیا په یو موضوع باندې ډیر نه دی لیدل شوی چې یو څوک دی په یو موضوع باندې کیسې ولیکي.
او خو همدغه ته همدا خبره مې کوله کنه چې دا چا نه ده لیکلی، او زما دپاره د موسیقي یو داسې ټاپیک دی چې دا یو د یو درد زیږنده، د یو 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 بل نو ارزښت زیږنده، د یو بل نو دیدګاه زیږنده ده. او پنی مانی چا کار نه دی کړی. ما هغه دا دی چې یعنی زموږ په ټولنه کې چې سړی هنرمند کیږي، له کومو ستونزو نه تیریږي، له کومو اغزنو لارو نه تیریږي، له کومو دریابونو نه تیریږي، له څومره خطراتو نه تیریږي. د دې دا مختلف اړخونه هرې کیسې کې ما راخیستي دي. فرضاً یو قصه کې ما ناشناس قصه کړی، خو دا هغه ناشناس نه دی، شاید همغه ناشناس وي، له بلې خوا هغه ناشناس نه دی. ما اصلا هغه ناشناس معرفي کړی دی. د ناشناس په وجود کې مې ټول هنرمندان، یعنی زمنګه په قبایلی ټولنه کې چې څوک هنرمند کیږي، سندرغړی کیږي، هغه له څومره خطرونو د کور نه نیولې تر ټولنې پورې د څومره اهانت هغه کیږي، او حتی د خودو په مرګ تمامېدای شي.
لکه چې شوي هم دي همداسې،
او شوي د هر هنرمند چې تاسې د هغه کیسې واورئ، د هغه تر شا یو لوی تراژیدي پرته ده، یو لوی دردونه پرتی د هر یو. خو دا نو زه غواړم چې دا دغه دردونه په یو شکل او دغه روایتونه دا هنري کړم او کیسه کړم.
بله سلیمان صاحب، تاسو له شعر پایل وکړو، بیا مو ډرامې لیکلې دي او ژباړې مو کړې دي. اوس تاسو معلومیږي چې تاسو یوازې کیسې لیکئ او لنډې کیسې لیکئ، دلیل یې څه ده چې لنډې کیسې یوازې لیکي؟
دا ښه پوښتنه ده. که روغتیا درته ووایم سروان صاحب، دا درې څلور پرلپسې کلونه زما تصمیم دا دی چې زه یو څه وخت لنډې کیسې پرېږدم، ځکه چې دلته هم دوستان له ما دا پوښتي چې دومره د کلونو د داستاني پنځونو تجربه لري، ولې ناول نه لیکي؟ همیشه دا پوښتنه رانه کیږي، هم د خپل وطنداران او ماته خارجیان. او هغه هم لرم څه ورته وایي، د طرحې د ناولونو هم لرم. خو دلته داسې دي چې ځینې داستانونه دي چې ما سره څو کلونه ژوند کړی یو ډول، او اوس مې هغه نه پرېږدي. زه وایم چې دغه تکمیل کړم، دغه سوژې چې ما سره دي او یو څه مې په ذهن کې اوختي راوختي پخې شوي دي، نو بیا به زه هغه ناولونو مانې او غیر ناولونو. ما خو تاسو ته وویل چې ما یو څه توانایي په ډراماتیک هنر په پنځونه کې هم لرم، نو حتی سناریوګانو ته مې نیت دی چې ځینې ولیکم، یو بشپړ تیاتر ته مې نیت دی چې ولیکم.
نو اوس خبره د داستانونو دا ده چې ځینې مجمع ځینې داستانونه ما سره شته، هغه نیم لیکلي نیم پاتې دي، یا ځینې لیکل شوي دي هغه تکمیل نه دي. نو په دغه حساب باندې زه دغه داستاني پنځونې لنډ داستانونه، البته دا مې اصلا معنی دي چې زه نور ژانرونو ته لاس واچوم او هغه هغې برخه کې خپله تجربه د نورو سره شریکه دغه علت
او د ژوند د دومرو هسکو ژورو په منځ کې حتما انسان خاطرې لري، ځینې ډېرې جالبې. تاسې کومه خاطره لري؟ خصوصا که د هغه دوران خاطره په یاد وي چې کله په وطن کې وي او کله بیا مجبوره شوی چې شوروي اتحاد ته لاړ شئ او پوځي زده کړې وکړي.
خو زه به د ادبیاتو بدې خاطرې هم درته ووایم او ښې خاطرې هم درته ووایم. بدې خاطرې زما دوه داستانونه وو چې حتی زه پکې د مرګ تر سره دا ګواښل شوی یم. یو داستانو په نوم د زنګونه اټکلونه، او بل یو داستان دا مخکې مجرته وي د ناشناس. نو دا بدې خاطرې دي. او ښې خاطرې هم دا دي چې کله مې لومړی شعر چاپ شو هغه وخت کې، او بیا تر ډېره پورې زه نه پوهېدم چې په افغانستان کې ادبیات د دولت لخوا حمایه کېدل، لیکوال او شاعر ته اقزامې ورکول کېږي. زه په دغې نه وم خبر. رښتیا تاسو ته ووایم، تر ډېره وخته پورې دولسم ټیم کې وم، د ادبي ټوټې او ځینې مقالې مې لیکلې. یو کال وروسته خبر شوم چې دا خو اقزامه لري چې لاړم. تقریبا د واتو مقالو او ادبي ټوټو اقزامه مې واخیسته. یعنی دا یو ښه خاطره وه ماته. کنه یا فرضاً چې ما دا راډیو ډرام ولیکه هغه وخت یو نیم زره افغانۍ ډېر شی و، او د یو خون کې معاش و. نو ما په اوله ډرامه ما په څلور ورځو کې ولیکله راډیو داستان چې پرله پسې خپور شو. نو دا
تاسې د ګواښونو خبره وکړه چې د دوو کیسو په خاطر ګواښونه درته وشول، دلیل یې څه و؟
یو داستان خو چې وغه زنګونه اټکلونه ما هلته یو څو پکې منعکس کړه چې مزاحمتي تلیفونونه کوي، هغه بیا یو چا ځان ته منسوب د دغه سړي دغه زوی دغسې کارونه کړي وو، او وایې سرګذشت پت شوی و، او تا کټ مټ د هغه درالې چې اوس خو هغه وخت تیر دی دغسې نه و. د هغوی دخوا تعدید شوم، او خواله دا و چې د هغې وخت کې اروپا ته راتلم، که اروپا ته نه راتلی نو مشکلات هم راته ایجادېدل. او دا بل داستان چې و د ناشناس داستان و. د ناشناس داستان ما خو تاسو ته مخکې و چې ناشناس داستان ما د ناشناس هنداره کړې وه د ټول افغان یا پښتون هنرمند چې دی چې کله سندرغړی کېږي، یعنی له کومو اغزنو لارو نه تیریږي، له کوم موانعو نه تیریږي. ناشناس خو همدا نوم یې خپله ناشناس په همدې خاطر انتخاب کړی چې خپلوان یې په ونه پوهېږي که نه. خو دا د نوم خبره نه وه، یعنې خو ویره همدغه ځای نه شروع کېږي. دا که ته د قمرګلې ژوند ته لاړ شي، حتی دا احمد ظاهر کیسې که ته واورې، دا لا نه دي چا ویلي، خو زه ته نه خبر څه وایم. ما سره یې دلته یوه د تره لور وه چې هغې ما ته کیسې کړي چې د ده څومره هارمونی ماتې شوي، د ده څومره اکاردیونه مات شوي، تر څو چې بیا وروسته دی بیا کورنۍ دې ته حاضرېږي او ده ته آزادي ورکوي. مخکې دې نه چې دغه آزادو کنسرتونو ته راځي، دی د څومره وهلو او ټکولو نه او د تحقیرولو نه دی تیر شوی دی. نو دا د ناشناس کیسه هم چې ما ولیکله، دا ځینې کسانو دغه ناشناس هغه که چې دا خو تا دا ناشناس کیسه کړی دی، او دا ناشناس داسې نه دی، او ناشناس پلار تا دلته مولوی دی، او د ناشناس پلار مولوی نه و، او تا ناشناس مور یاده کړې ده، او داسې دغه. نو دوی بل ډول دا کیسه واخیسته. اگر که دا کیسه ما بیا یو وخت کې د خپله د ناشناس سره شریکم کړه،
بیا ما ناشناس هم دا ویل چې ناشناس دا کیسه ګوره د دین د پوهاوی متفاوت دی. ناشناس هم یعنی دی کې کومه خبره نه لرو. ده
ډیره مننه، ډیره مننه، خوشحاله دی خدای پامان.